امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نامعلومو وسلوالو د غور په ولایت کې د یوې خیریه موسسې درې سیمه ییز کارکوونکي وژلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د ورجینیا ایالت د شارلوټس په ویل په ښار کې د سپین پوستو لخوا شوی تشدد تروریزم دی او اسرائیل د حزب الله په خاطر لبنان ته خبرداری ورکړی.
د افغانستان حکومت د کابل ښار نوې امنیتي طرحه اعلان کړه. عدلي او قضایي مرکز لخوا د لوړ پوړو پوځي چارواکو د محاکمې سلسله روانه ده. په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د چارو د سپارلو وړاندیز له ساړه عکس العمل سره مخامخ شوی دی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زئی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. نامعلومه وسلوالو د غور پولات کې د یوې خیریه موسسې درې سیمه ییز کارکوونکي وژلې دي. د غور ولایت امنیه قمندانۍ ویاند اقبال نظامی وایي چې برید نن د دوشنبې په ورځ شوی دی. کاغلی نظامی وایي چې په برید کې یوه میرمنه ټپي شوې، خو معلومه نه ده چې هغې د دې خیریه موسسې سره کار کاوه که نه. د غور ولایت امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې وژل شوو کسانو د کاتولیک ریلیف سرویسز یا د کاتولیک مذهب خیریه خدماتو د موسسې سره کار کاوه. د دې خیریه موسسې عمومي دفتر په دې هکله د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو ادعا نه ده کړې، خو د غور په ولایت کې د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت یا داعش ډله هم فعاله ده. د 209 شاهین قول اردو قومندان وایي چې افغان ځواکونه نن د دوشنبې په سهار د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ درې ته ننوتي دي او په سیمه کې یې د پلټنې عملیات پیل کړي. د 209 شاهین قول اردو مرستیال ویان جګړن نصرت الله جمشیدی امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل چې د میرزا ولنګ په روانه جګړه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز لخوا د لوړ پوړو پوځي چارواکو د محاکمې سلسله روانه ده. د سنګینو جرایمو او اداري فساد سره د مبارزې په هدف دا ځل په یوې علني غونډه کې ابتدایي محکمې د پلچرخي د محبس پخوانی رئیس او څلور تنه همکاران هر یو په درې کاله بند محکوم کړه. تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال حکمت سروش پر راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د افغان دولت دغه ګام ستایي.
هر څوک خپل وطن سره یعنی خیانت کوي باید محکمه شي. که خدای وکړي چې یعنی د هر ګون نه د هر هغه نه
چې کوم کسان اداري چارواکي فساد ولري یا په دې فساد کې ښکیل وي، واقعا دې مخنیوي کې دا موږ او تاسو لپاره ډېره غټه خبره.
خو ځینې بیانیوکه کوي چې افغان دولت یوازې هغه کسان محاکمې ته راکشوي چې زور نه لري. د کابل یو شمېر شاریان وایي چې دولت ته په کار ده هغه ټولو چارواکو ته په یوه سترګه وګوري چې فساد یې کړی او له خپل صلاحیته یې ناوړه ګټه پورته کړې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې د دوی چلند غیر سیاسي دی او ټولې قضیې په دقیق ډول څېړي او ارزوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو ناوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر وایي د ورجینیا ایالت د شارلوټس ویل په ښار کې د سپین پوستو برتري غوښتونکو لخوا شوی تشدد تروریزم دی. کاغلی ماستر د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې په خلکو د موټرو خیجول جنایي عمل دی چې ښایي د کرکې او افراط پر اساس شوی وي. په دې پیښ کې یو تن وژل شوی او 19 تنه ژوبل شوی دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي د سپین پوستو کړنې د تروریزم د تعریف سره برابرې دي. د دې پیښې نه وروسته د سپین پوستو ملتپالو پر ضد په نیویارک، لاس انجلس او ځینو نورو غټو ښارونو کې سلګونو خلکو مظاهرې کړي دي. د اسرائیل د پوهنې وزیر نفتالی بینت لبنان ته خبرداری ورکړی چې د حزب الله د وسلوالو ډلې هر ډول برید به د لبنان د دولت لخوا د جګړې اعلان وګڼل شي. د اسرائیل دغه وزیر چې په کابینه کې د امنیت د څانګې غړی هم دی ویلي دی چې د حزب الله شیعه ملیشو سره په بلې جګړې کې به هغوی لیوي مخې ووهي. د اسرائیل دغه وزیر د څرګندونو نه وړاندې د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر نصر الله خبرداری ورکړی و چې که د اسرائیل پوز لبنان ته داخل شو مات به کی. په روسیه کې د استخباراتو اداره وایي چې د یو غټ برید مخه نیولې ده. د خبر تفصیل د سلیمان شان اوري.
د روسیې د دولتي استخباراتو مرکزی اداره یا اف اس بی وایي چې څلور کسانې نیولې دي چې پلان یې درلودو د مسکو د اورګاړو په سټیشن او په یوه دوکان کې بمونه اوچوي. د اف اس بی په اعلامیه کې ویل شوي چې په نیول شوو کسانو کې یو روسیې او درې نور د مرکزی آسیا د هیوادونو اتباع دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د حملې تنظیم او بندوبست د دوو روسي وسلوالو په لارښودنه کې ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش غړیتوب لري. د روسي استخبارات وایي چې د مسکو د ښار په یوه ناحیه کې یو لابراتوار هم کشف کړی چې چاودیدونکي مواد پکې جوړېدل.
او دا هم پاتې خبرونه. اسلام پالو وسلوالو په بورکینا فاسو کې په یو رستورانت چاپا چولې، لږ تر لږه اتلس تنې وژلي دي او لسګونه نور ژوبل دي. پولیسو په ځوابي عمل کې دواړه وسلوال وژلي او ګڼ شمېر خلک یې خوشي کړي چې وسلوالو په رستورانت کې یرغمل نیولی و. د بورکینا فاسو د اطلاعاتو وزیر نن د شنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې د عزیز استنبول په رستورانت یو برید تروریستي عمل و. په جرمني کې یوې محکمې د سوریې یو کډوال له دې کبله په بند محکوم کړی دی چې د داعش سره یې د دوکې او فریب هڅه کړې وه. د جرمني د ساربوخن ابتدایي محکمې ویاندې وویل چې دغه کس یې ځکه په دوه کلونو بند محکوم کړ چې داعش ته یې خپل ځان د هغوی غړی ښودلی و، هڅه کوله چې د هغوی نه $2,200 امریکایي ډالر ترلاسه کړي. 39 کلن سوریایي کډوال سلمان یاد نومیږي او د نومی حسن دی او د سوریې د دمشق اوسیدونکی ښودل شوی دی. او وروسته یې خبر ده چې د هند په هیماچل پرادیش کې د ځمکې ښویدنې او د دوه بسونو موټرو له چپه کېدو وروسته هندي پوځیان او رضاکاران د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د ژغورنې عملیات کوي. ژغورونکو د پیښې په لومړۍ ورځ یعنی پرون د یک شنبې په ورځ د 46 کسانو مړي له خټو نه وویستل. پولیس وایي چې اردو د زیاتو ورښتونو له کبله پرون ناوخته د لنډې مودې لپاره د ژغورنې کار وځنډاوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل. اوس په مکې رپورټونه ده. د افغانستان حکومت د کابل ښار نوې امنیتي طرحه اعلان کړه. د کابل پولیسو په دې طرحه کې د ډیپلوماټیکو سیمو د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړی دی. خبریال ممتاز بهیر په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د کابل ښار نوې امنیتي طرحه اعلان کړه چې لمخې به یې د ښار څلور دروازې د سکن په ماشینونو مجهزې او پولیس به هغه وسایط چې پکې چاودیدونکي مواد لیږدول کیږي کشف او ضبط کړي. د کابل د امنیې قمندان سالم احساس د دغې طرحې په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې یاده طرحه به له دریو څخه نیولې تر شپږو میاشتو پورې عملي شي. د ښاغلي احساس پر وینا په دې طرحه کې د ډیپلوماټیکو سیمو د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. ډیپلوماټیکي سیمې لومړیتوب کې دي. دا سیمې تثبیت شوي دي او شپږ ویشت چیک پوینټونه د دغو سیمو په شاوخوا کې جوړ شوي او زموږ پولیس توظیف شوي او د وسایطو د دننه کېدو د مخنیوي لپاره هم په 22 سیمو کې خنډونه لګول شوي دي. هغه لارېګانې او لوی وسایط چې ډیپلوماټیکو سیمو ته راځي له یو مسیر څخه به راځي او له کنټرول او تلاشۍ څخه وروسته به سیمې ته دننه کېږي. د کابل د پولیسو قمندان دغه راز وویل چې ټاکل شوی د پولیسو یو 1500 کسیز کنډک هم جوړ شي چې په کابل ښار کې د لاریونونو پر مهال حالت کنټرول او امنیت خوندي وساتي. دغه امنیتي طرحه اوس مهال یوازې د کابل ښار لپاره په پام کې نیول شوې، خو امنیتي چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به په ولسوالیو او د کابل ګاونډیو ولایتونو کې هم تطبیق شي. د دغې طرحې پر بنسټ د کابل ښار مرکزی برخې ته غځېدلي ټول سړکونه د لویو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوي او یوازې واړه موټر د ښار مرکزی برخو ته تګ راتګ کولی شي. د کابل ښار اوسیدونکي د حکومت له دې اقدام څخه خوښ نه دي. 30 کلن صفی الله وایي امنیتي چارواکي باید زیات تمرکز د کابل ښار پر لویو دروازو وکړي.
بل څلور دروازې چې کومې دي دغه د امنیتي ارګانونه صحیح خلک ایماندار خلک چا پورې تړلې نه داسې یو ایماندار خلک دی یو صحیح تلاشي وکولی شي چې یو شی تیر نه کړي. زه خو دا شی تیرولی نه شم، یو ټکسیوان یو بل مزوکار تیرولی نه شي. دا څه پایه ولګوله یوازې امنیت راولې نورم یو 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 ښار اوسیدونکي دی یو راش جوړول یو بیروبار جوړول یو پازابېدل دا ټول یو عذاب ده د خلکو لپاره.
د کابل خار اوسیدونکو ټینګار کوي چې امنیتی ځواکونه باید د دغ خار ټول اوسیدونکو ته په یو سترګه وګوري او د هغو کسانو موټر هم پرته له توپیر وپلټي چې تورې شیشې لري او له نمبر پلیټ پرته په خار کې تګ راتګ کوي. د پلازمینې کابل د امنیت نوې طرحه وروسته له هغې په کابل خار کې عملي کیږي چې دغه خار په تیرو څو میاشتو کې د لویو خونړیو بریدونو شاهد و. وروستی برید چې د امنیت له پلوه د کابل خار په خوندي سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې د چاودیدونکو موادو ډک ټانکر په مټ ترسره او درنه مرجوبله پر ځای پریښوده د کابل خار د اوسیدونکو او سیاسي ګوندونو لک لک خبرګون سره مخ شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن ناوري. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو په بدل کې د فیس اخیستلو کړنلاره نن تصویب شوه. دا رپورټ له ګورو ساوري. د عدلي او قضایي مرکز لخوا د لوړپوړو پوځي چارواکو د محاکمې سلسله روانه ده. د سنګینو جرایمو او اداري فساد سره د مبارزې په موخه دا ځل په یوې علني غونډه کې ابتدایي محکمې د پلچرخي د محبس پخوانی رئیس او څلور تنه همکاران هر یو په درې درې کاله بند محکوم کړل. په هکله د حکمت سروش رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې درنو جرمونو ته د رسیدګي او له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغان دولت ځینې پخواني چارواکي په علني ډول محاکمه کړل. په دوی کې د دفاع وزارت جنرالان او ډګروالان هم ول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د افغان دولت دغه ګام ستایي.
هر څوک چې خپل وطن سره یعنی خیانت کوي باید محکمه شي. که خدای وکړي چې یعنی د هر ګون نه د هر هغه نه
سه کوم کسان چې اداري چارواکي فساد ولري یا په دې فساد کې ښکیل وي واقعي دې مخنیوي کې دا موږ او تاسو لپاره ډیره غټه خبره.
دوی دغه کسان چې په فساد تورن دي د دوی محکمه کې نو دا فساد لمنځه ځي ځکه چې فساد اندغه خلکو کوي ګنده چارواکي فساد کوي عام وګړي خو فساد نه کوي.
خو ځینې بیانیوکه کوي چې افغان دولت یوازې هغه کسان محاکمې ته راکشوي چې زور نه لري. د کابل یو شمیر شاریان وایي چې دولت ته په کار ده هغه ټولو چارواکو ته په یوه سترګه وګوري چې فساد یې کړی او له خپل صلاحیته یې ناوړه ګټه پورته کړې.
یعنی خبره دا چې په افغانستان کې تر هغه وخته که قانون و واکدارانو او یا زورواک خلکو ته هم راجع ونه کړي او یا توجه ونه کړي نو کېدلای شي چې دغه مشکل نور هم مخته ولاړ شي.
اول باید دوی هغه مشران او غرضي مشران لکه وزیران چې پاره کې فساد ورو کې په نورو ادارو کې هغه غټ چارواکي راګیر کې نه دا چې خپل د سپیناوي دپاره یو څو کوچني خلک راګیر کې چې هغوی یا فساد کړي یا نه یې کړي. نو افغان دولت باید هغه کوم غټ کسان چې دي کوم فساد او مزیره چې کوي باید هغه محاکمه کړي. که چیرې دوی غواړي چې فساد له منځه یوسي یا هغه مزیریت له منځه یوسي نو دوی باید هغه غټ خلک کوم هغه خلک چې ډیر فساد کوي هغه محاکمه کړي.
خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې د دوی چلند غیر سیاسي دی او ټولې قضیه په دقیق ډول څېړي او ارزوي.
فرهنګ معافیت از مجازات پایان یافته.
له مجازاتو د معافیت فرهنګ پای ته رسیدلی. هر څوک چې په هر کچوي او د جرمي قضیو توران او یا مزنون وپیژندل شي لوی څارنوالۍ ته یې دوسیه راشي. موږ به د قانون د احکام په رڼا کې خپلو مسؤلیتونو ته په کتو سره د هغو قضیو ته د رسیدګۍ جدي هڅه کوو تر څو عدالت تامین او د فساد له شومې پدیدې سره د مبارزې په لاره کې مؤثر اقدامات ولرو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دوی په 1995 او د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر زرو زیاتو قضیو ته رسیدګي کړې او همدارنګه یې په لوړه او ټیټه کچه د اداري فساد او جرمونو قضیې تر څارنه لاندې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
موږ د واشنگتن نه غږیږو. د افغانستان کابینې په تخصصي او فوق تخصصي دولتي روغتونونو کې له ناروغانو د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د فیس د اخیستلو کړنلاره تصویب شو چې له مخې به یې د دې وروسته په دغو روغتونونو کې له ناروغانو فیس اخیستل کیږي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لېږلی رپورټ ده.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی تر اوسه په دولتي تخصصي روغتونونو کې د ناروغان څخه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې د پیس اندازه نه ده ټاکل شوې، خو پریکړه شوې چې د پیس اندازه به د خصوصي روغتونونو له اندازې ډېره کمه. د عامې روغتیا د وزارت د بهرنۍ اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجروح امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پاو کې تخصص په ځانګړو او تعریف شویو روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د پیس اخیستل، چې تېره اونۍ د کابینې لخوا د پیس د اخیستلو کړنلاره تصویب شوه، د پاو کې تخصص په ځانګړو او تعریف شویو یو شمېر روغتونونو کې به پرې عمل پیل شي. هغه ویل چې د کړنلارې له مخې به هغه روغتونونه چې د خدمتونو په بدل کې به پیس اخلي هم وټاکل شي.
په این معناست کې یک سوی تعبیری کې نباید بشه وی است کې قرار بر این نیست مطابق استفاقان.
ډاکټر مجروح ویل ناسم تعبیر باید ترې وانخیستل شي، په دې معنا چې داسې نه ده چې د دې کړنلارې له مخې په ټولو روغتونونو کې پیس واخیستل شي. دا سم تعبیر نه دی. دا کړنلاره د عامې روغتیا وزارت ته د دې اجازه ورکوي چې د یو شمېر ځانګړو پاکې تخصصي خدمتونو په بدل کې چې د خصوصي سکتور په رقابت او د خصوصي سکتور څخه په ښه کیفیت سره په یو شمېر ځانګړو روغتونونو کې چې هغه روغتونونه به د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري او په ځانګړو جغرافیوي محلونو کې د خدمتونو وړاندې کولو ته د اړتیا له مخې مثلا په کابل کې به موجود وي پیس ترلاسه کړي، چې هدف یې د خدمتونو پایښت او پراختیا ده.
و وسعت خدمات
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي وی کړنلاره نوې جوړه شوې او لا تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې له ناروغانو به د خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې څومره پیس واخیستل شي.
قرار هست که نرخنامه خدمات تعریف بشه وابسته به
ډاکټر مجروح ویل ټاکل شوې چې د خدمتونو نرخنامه تعریف شي چې د بازار پورې اړتیا لري او هم د خصوصي سکتور پرتله به دا پیس خورا کم وي. ډاکټر مجروح وایي چې د پیس اخیستل به مخامخ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پورې هم اړه ولري. افغانستان د اساسي قانون د 250 مادې له مخې افغان حکومت د خپل ټول اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوي د قانون له حکمونو سره سم په تامینولو مکلف شوی دی. د کابینې لخوا په دولتي د پوکي تخصص په روغتونو د پیس اخیستلو مقرره په داسې حال کې تصویب شوی چې ځینې قانون پوهان د کابینې دا پریکړه د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف ګڼي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا دوه کاله وړاندې د عامې روغتیا وزارت د قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راوستل شو چې د همدې تعدیل پر اساس کابینې دا کړنلاره تصویب کړې ده. د ولسي جرګې د عامې روغتیا کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي چې که څه هم دغې جرګې د عامې روغتیا وزارت قانون دوهمه ماده تعدیل کړي، خو وایي چې اوس ولسي جرګې پریکړه کړې چې په دې قانون باندې بیا غور. ښاغلي منګل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پارلمان د دوبي د رخصتۍ وروسته په دې قانون باندې بحث د ولسي جرګې په اجنډا کې شامل دی.
کله چې شورا شروع شي هغه موارد چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په چوکاټ کې خلاف وي هېڅ کله به دوی دغه طرزالعمل عملي نه کړي. دویم خبره دا ده چې دوی په دې شکل دا طرزالعمل نه دی تعین کړی، داوطلب شکل لري چې د خلک به داوطلب حاضرېږي او هلته به خدمات ترسره کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مقررې له مخې به د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو همداشان د میبینو او هغه ښځو څخه چې د تاوتریخوالی سره مخ شوي پیسوانه غسل شي او هغوی ته به د پخوا په څېر په ویړې توګه خدمات وړاندې شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د چارو د سپارلو وړاندیز له ساړه عکس العمل سره مخامخ شوی او یو شمیر کارپوهانو د قانوني مشروعیت په اړه شک او تردید پیدا کړی. په واشنگټن کې به د ایوب خاورین، حسیب الکوزی او ویلیام ګالو د رپورټ غټی کې تاسو سید سلیمان شاه واوري.
د افغانستان 14 کلن جنگ اوس دومره پیچلی شوی چې حتی د امریکا د دفاع وزارت یا د پینټاګن لوړ پوړي چارواکي هم مني چې جنگ نه ګټي.
افغانستان It's the longest war in United States history.
د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د ورسپارلو وړاندیز له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی او کارپوهان د قانوني مشروعیت په اړه پوښتنې کوي. د بلیک واټر د شرکت پخوانی رئیس اریک پرنس جمهور رئیس ټرمپ ته له جنجال نه ډک دا پلان په داسې حال کې وړاندې کړ چې ټرمپ لګیا دی د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ باندې سوچ کوي. پرنس دا پلان د اقتصادي نقطه نظره ګټور ګڼي او وایي چې د طالبانو په خلاف په جنگ کې به بریا د امریکا په برخه شي او هم به کمې پیسې لګوي. هغه وویل
The United States right now is spending more than the entire UK defense budget just in Afghanistan.
کومې پیسې چې دا وخت یوازې موږ په افغانستان کې لګو د برتانی د ټولي کلنۍ دفاعي بودیجې سره برابرېږي. متحده ایالات نشي کولای چې تل لپاره همدومره پیسې مصرف کړي. اریک پرنس چې د امریکا د سمندري پوز د مخصوص قوې یو پخوانی عسكر دی، د پلان مخې به د امریکا پوز د بلیک واټر 15,000 قراردادیان د افغانستان د پوز سره ملګری کوي او د ضرورت په وخت به له طالبانو سره جنگ هم کوي. دا شخصي پوز به نوی جنگي او ترانسپورټي الوتکې هم ولري او د پرنس په وینا قراردادیان به د افغانستان د حکومت په کنټرول کې. د دې پلان له مخې به د افغانستان لپاره یو وایسرای یا نائب الحکمه ټاکل کیږي چې د جنگ پورې مربوطې ټولې چارې به مخ په وړاندې بیایي. خو یو شمیر افغان او امریکایي کارپوهان فکر کوي چې د دې پلان اصل هدف د مادي ګټې لاسته راوړل دي او د بلیک واټر له شخصي پوځ نه څو پوښتنه نشي کولی. شاید چې هغه شان ظلمونه بیا تکرار کړي چې مخکې وسلوالو په افغانستان او عراق کې کړي وو. د بلیک واټر په وسلوالو باندې په بغداد کې په 2000 میلادي کال کې د 1400 ملکیانو د وژلو تور لګول شوی او دعوی په محکمه کې روانه ده. کله چې د جمهور رئیس ټرمپ نه د پرنس د پلان په باب خبریالانو پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې هم دومره وویل:
We're getting very close. It's a very big decision for me. I took over a mess.
دا به زما لپاره یو ډیره غټه پریکړه ده، ځکه چې ډیره ګډوډي ماته په میراث کې پاتې شوې ده او کوشش کوو چې دغه ګډوډي کچه یې څه اندازه کم کړو. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د دې پلان په اړه خپل رسمي عکس العمل نه دی ښودلی، خو د افغانستان د ملي استخباراتو پخواني رئیس رحمت الله نبیل امریکا غږ ته وویل چې دغه پلان به د حکومت په مقابل کې د ولسي خلکو وسله زیاته راوپاري او له طالبانو سره به مرسته وکړي چې د جنگ لپاره نور جنګیالي راجذب کړي. د امریکا د سمندري پوځ د پوسټ ګریجویټ اسکول استاد او کارپوه ټامس جانسن وای چې دا به په بنیادي توګه یو کرایه شوی خارجي قوی چې نه د افغانانو په ژبه خبرې کوي او نه به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. د جنگ د قانون برعکس په د خپل خواخې سره سم د وژونکو قوی د استعمال نه هم ډډه نه کوي او دا به زموږ په تاریخ کې د پوځي او نړیوالو مسؤلیتونو نه د ځان د خلاصولو لپاره د نفرت نه ډکه یو ناوړه پریکړه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غاک ده واشنگتن اوري. سوریه جنگلی چې د امریکا د متحده ایالاتو لملاتړ برخمن دي، د رقیب خار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په وړاندې په جګړه کې یو لړ پرمختګونه کړی دي. د رقیب خار کې د بشار الاسد د حکومت له مخالفینو جنگلی سره یو ځای یو برتانوي سنایپر یا نخویشتون کې هم ملګری دی او د جګړې په لومړۍ لیکه کې جنگیږي. پاموکې په همدې اکله رپورټ ده.
د خلکو د ساتنې واحدونه یا وای پی جی د کوردی ملیشو هغه ځواکونه دي چې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوي. جک هلمس چې د برتانیې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو کارکوونکی دی، سوریه ته تللی ترڅو له دې ځواکونو سره یو ځای شي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې د داعش په وړاندې وجنګیږي. د جګړې په لومړۍ لیکه کې د نورو سرتیرو سره یو ځای جګړې کولو د آی ټی برتانوي کارکوونکی جک هلمس دې ته وهڅوه چې یو ښه سنایپر یا نخویشتون کوي شي.
د سنایپ ټیم وی هاف
کله چې به موږ د سنایپر د ټیم سره لومړی کرښه ته تلو نو موږ به د اسلامي دولت د جنگیالو سره له 500 مترو نه نیولې تر 1500 مترو په فاصله کې جنگیدلو. هغوی به په لومړی لیکه هرې خواته خواره واره پراته وو.
هغه د دې میاشتې په پیل کې یعنی یو کال وروسته له هغه چې د لکور څخه راوتلی دی، د برېټانیا د سکای نیوز سره په خبرو کې د افراطیانو سره د جګړې حقیقي تصویر په هکله داسې وویل:
په لومړۍ ورځ چې موږ عملیاتو ته ووتلو، هغوی مخالفینو ته د بمونو څخه ډک موټر رالېږلی وو، خو خوشبختانه چې انفجار یې ونه کړ او د باندې ځای پر ځای ودرول سو.
هلمس په رقه کې د جګړې په هکله وایي چې دا ډېر سخت کار دی. سرتیري هرې خواته تیت دي او په ډېرو تنګو ځایونو کې ځانونه پټوي او د خپل هیواد څخه دفاع کوي، چې په رښتیا هم هغوی د خپل هیواد حقیقي بچیان او دارایی ده.
مخکې له دې نه چې زه دلته راسم، ما د نورو برتانویانو په شان عادي ژوند درلود. ما به کمپیوټرونه جوړول او رسامي به مې کوله. بله، ما به د یو عادي کس په شان خپل نورمال ژوند پر مخ بیوه. نو یو ځل مې دا تصمیم ونیوه چې راسه د وای پی جی سره یو ځای سه. ما وغوښتل چې په سوریه کې د شیطان سره وجنګیږم او هو، همداسې مې وکړل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کولمبیا جمهور رئیس ویلی دی چې په هر رقم چې د لاتین امریکا یو هیواد هم په وینزولا کې د متحده ایالاتو پوځي مداخله نشي منلی. په موخه د ریچارډ گرین رپورټ چې سید سلیمان شاه درته وړاندې کوي.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلو چې په وینزویلا کې د دیموکراسۍ د برحاله کولو په خاطر په هغه هیواد کې د نظامی مداخله امکانات نه لري. ټرمپ ویل:
And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away.
زبای تاسو ته وایم چې د وینزویلا لپاره مونږ ډیر آپشنونه لرو. د پوځي مداخله امکانات نه لرو. مونږ خو د نړۍ ډیرو لری پرتو هیوادونو ته خپل عسكر استولې دي. وینزویلا زمونږ غونډي هیواد دی، دومره لری نه دی او خلک یې کړيږي. د کولومبیا جمهور رئیس ژان مانیول سانتوس د یک شنبه پورز د کارتاجینا په ښار کې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس سره یو ځای د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د ټرمپ سرګن دونه رد کړی او په هسپانوي ژبه ویل
ټول اوس پایسس دیریا یو نو کمپارتیریان اون انټرونسیون ملیټار ای پور اسو استامو دیسیندو ک
زه باید ووایم چې د لاتینی امریکا ټول هیوادونه به په وینزویلا کې د متحده ایالاتو له پوځي مداخلې سره موافقه ونه کړي او له همدې امله مې دا خبره کړې چې موږ ټول باید په ګډه کوشش وکړو چې د غیر نظامي لارو نه په استفاده د حل یو لاره ولټو. د لاتینی امریکا هیڅ کوم هیواد نه غواړي چې فانتوم یا دیو بیا خپل سر راښکاره کړي. پینس د نظامي مداخلې امکانات رد نه کړل او زیاته کړه چې د اقتصادي او ډیپلوماتیکي آپشنونو په شمول د جمهور رئیس ماډورو د مجبورولو په خاطر نورې لارې چارې هم شته چې غور کول ورباندې ممکن دي.
Under the guise of democratic institutions and a so-called constituent assembly, we're seeing the apparatus put
ګورو چې ماده دیموکراتیکي زربناو او مؤسسو او د تشپنوم قانون سازي اسمبلی د جوړولو لارې په وینزویلا کې د دیکتاتورۍ لپاره زمينه مساعده کیږي او مونږ هرگز منلې نه شو. نه یوازې دا چې زموږ هیواد متحده ایالات او جمهور رئیس ترامپ نشي منلې، خوشبختانه باید ووایم چې د سیمې ټول مشران یې منلې نشي. د یک شنبه په ورځ د فاکس تلویزیون سره د ځانګړې مرکې په وخت د سی آی ای رئیس مایک پامپیو نه په وینزویلا کې د نظامي مداخلې د امکاناتو په اړه وپوښتل شو. نو هغه په ځواب کې وویل مونږ باید د وینزویلا له خلکو سره مرسته وکړو چې په هغه هیواد کې داسې حالات رامنځته شي چې دیموکراسي بیرته یاده شي او وده وکړي. خو د وینزویلا جمهور رئیس ماډورو د ټرمپ ګواف بې سوچه او عجولانه بللې. پینس د جمهور رئیس سانتوس سره د کولومبیا نه متحده ایالاتو ته هر کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د مخدره موادو د قاچاق د لارو د بندولو په اړه هم وغږېده او هم یې ورسره په هغه هیواد کې د 50 کلن کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د کولومبیا د حکومت او فارس د یاغیانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په اړه خبرې وکړې. پینس وروسته ارجنټین، چیلي او پاناما ته ځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس د شنبې پوره د جنوبي کوریا د دفاع وزیر سره په سول کې وکتل. دا چې په کومه موضوع ته خبرې کړي پام وکړئ. رپورټ ته
سیمې ته د جنرال ډنفورد سفر په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا جګپوړي امنیتي مقامات وایي د شمالي کوریا سره د جنجال پیښېدلو امکان نشته، خو په احتیاط دا خبره کوي چې د تیرې لسیزې په پرتلې د جګړې امکان اوس زیات شوی دی. جنرال ډنفورد جنوبي کوریا ته د سفر په وخت کې خبریالانو ته ویل چې غواړي جمهور رئیس ته هر ډول اختیارات چمتو کړي.
د یو پوځي مشر په توګه زه باید په دې ډاډه شم چې د ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو د ناکامېدو په صورت کې جمهور رئیس ټول ممکنه اختیارات ولري.
خو جمهور رئیس ترامپ د همدې اونۍ په پیل کې ویل چې امریکا په هر لحاظ د شمالي کوریا د احتمالي اقدام په وړاندې تیاره ده.
د شمالي کوریا د هر بې ځایه اقدام په مقابل کې ټول نظامي تدابیر په پوره ډول نیول شوي او د تیارسي په حالت کې دي، خو امید دی چې کیم جونګ اون کومه بله لاره غوره کړي.
خو که شمالي کوریا نظامي اقدام وکړي څنګه به یې مخه نیول کیږي؟ امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا د توغندیو ضد څو دفاعي لیکې جوړې کړي دي. په دې کې د ټاټ په نوم کنټرولیدونکو بالستیک میزایلو ضد سیستمونه هم شامل دي. که چیرته کیم جونګ اون اجازه ورکړي نو شمالي کوریا په پام کې لري چې د ګوام جزیرې ته نږدې اوبو کې سبا د اگست په 15مه څلور توغندي وولي. د ګوام جزیرې والی ایدی کالو نن ویل چې دا ډول اختارونه د امریکا په دې جزیره کې تل مطرح شوی دی.
زه باید ووایم چې دلته په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. د همدې اونۍ په پیل کې جمهور رئیس او د هغه اداري رئیس جنرال کیلی راته د کور په ټلیفون کې زنګ وواهه
او د دې سیمې د امنیت او د امریکا د نورو ساحو او متحدینو د دفاع او مسؤلیت په اړه یې زر سلنه ډاډ او اطمینان راکړ.
بلخوا د شمالي کوریا د توغندیزو بریدونو د تهدید سره سره نن دوشنبه شاوخوا څلوېښتو کسانو په هغه سوله ییزه لاریون کې ګډون کړی و چې د ګوام جزیرې د اصلي اوسیدونکو د حقوقو مدافعان یادیږي.
موږ تر اوسه د فدرال حکومت په چارو کې د رایې ورکولو حق نه لرو. دا زموږ په وړاندې ډېره بې عدالتي ده چې د دې جنجالونو په منځ کې ګیر پاتې شو، ځکه خو د امن نارې وهو. دا بې ځایه او احمقانه کار دی، داسې باید هېڅکله ونه شي. موږ حتی یو کس ته چې نیزه په لاس ولاړ او د ویشتلو مسؤلیت لري ورته د رایې ورکولو حق نه لرو، خو په خپله تر نن پورې